السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2020 کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. ملیحه میرزا دیم او د مشال ریډیو د سحر 9 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. روانه خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې شوې ده. په دې کې به تاسو ته د سیمې او نړۍ تازه معلومات درکو. یو څو سندرې هم پکې لرو او ستاسو نه هم تپوس کوو چې په سیمو کې مو څه خبرونه وي نو راسره شریک کړئ. خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه ته غوږ شئ. ټول اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. د ناقانونو پیسو ته سر نړیواله اداره وایي د دوی د ټولو وړاندیزونو تر عملي کېدو پورې به تر فروری پاکستان د دوی په خړ لیست کې پاتې وي. د بلوچستان حکومت د اپوزیشن ائتلاف ته ویلي چې د ترهګرۍ په اړه د نکټا تر خبرداري پستې په کوټه کې خپله کېدونکې جلسه وځنډوي. او د آذربایجان او ارمینیا ځواکونو ترمنځ پرون هم په ناګورنو کراباخ کې نښتې روانې وي. د ناقانونو پیسو د سر نړیوالې ادارې ایف ای ٹی ایف پریکړه کړې چې د 2021 کال تر فروری پورې به پاکستان د ادارې په خړ لیست کې وي. دغه پیرس میشتې ادارې پرون د درې ورځنۍ غونډې په پای کې ویل چې پاکستان د اکشن پلان په ټولو 28 نکاتو عمل نه دی پوره کړی نو ځکه تر فروری د ترهګرۍ د تمویل د سر په خړ لیست کې ساتي. ادارې په بیان کې په 28 نکاتو کې پر 28 هغو د پاکستان د کارکردګۍ یادونه وکړه، خو وی ویل چې پاتې نورې نقطې هم باید عملي کړي. په بیان کې ویل شو چې د اکشن پلان لپاره د ټولو مهلتونو وخت ختم شوی نو ځکه ایف ای ټی ایف له پاکستان نه په کلکه غوښتنه کوي چې د فروری پورې دې زر تر زره د اکشن پلان په ټولو نقطو عمل پوره کړي. د روان کال په فروری کې پاکستان ته د اکشن پلان په 14 نقطو د عمل لپاره د 3 میاشتو وخت ورکړل شو. پاکستان په 2013 کې د ایف ای ټی ایف په خړ لیست کې واچول شو او په 28 نقطو د عمل درآمد ورته وویل شو، خو دغه مهلت د کورونا وایرس وبا له وجې نور هم وغځول شو. د پاکستان د صنعت او پیداوار وفاقي وزیر احمد اظهر پرون په ټویټر په بیان کې د ایف ای ټی ایف پر اکشن پلان د پاکستان په پام وړ پرمختګ خوشحالي څرګند کړه. د بلوچستان حکومت د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوری تحریک باندې غږ کړی چې د ترهګرۍ ضد ادارې نکټا ته خبرداري وروسته په کوټه کې خپله جلسه وځنډوي. د صوبایي حکومت ویاند احد شهوانی پرون په کوټه کې خبري غونډې ته ویل چې اپوزیشن ګوندونه د ولس په مفاد کې او د نکټا لخوا د ترهګرۍ د ممکنه پیښې خبرداري په رڼا کې دي خپله جلسه لانه کوي، خو نوموړي د امنیتي ګواښونو وضاحت ورنکړ. ټاکل شوی چې د اپوزیشن یو لس ګوندونو اتحاد پی ډی ایم د اکتوبر په 15 په کوټه کې جلسه وکړي. تر دې مخکې اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد تحریک پیلولو سره لومړی جلسه د اکتوبر په 14 په ګوجرانواله کې کړې وه او دویمه جلسه یې د اکتوبر په 13 په کراچۍ کې کړې وه. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره په ټولو برخو کې برادرانه تعلقات پیاوړي کول غواړي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر له مخې د افغانستان د ولسي جرګې سپیکر رحمان رحماني او ولس کسیزه پارلماني وفد پرون له وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل. په دې موقعه عمران خان ویل چې د افغانستان شخړه هیڅ واضح حل نه لري. عمران خان د سیاسي جوړجاړي په ضرورت ټینګار وکړ او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د خپل هیواد د دوامدار ملاتړ خبره تکرار کړه. عمران خان ویل په افغانستان کې امن د دواړو هیوادونو په ګټه دی او زیاته کړه چې په تجارت کې همکاري دواړو ته ګټه رسولی شي. دغه وفد چې پرون د پاکستان د پارلمان سپیکر کامی اسمبلی سپیکر اسد کیسر په بلنه اسلام آباد ته ورسید، په خپل شپږ ورځني سفر کې به د اکتوبر په 26 او 28 د دواړو هیوادونو د تاجرانو په یو غونډه کې هم ګډون کوي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د آذربایجانی او نسلی ارمینیایي ځواکونو ترمنځ پرون په ناګورنو کراباغ او شاوخوا سیمو کې په داسې حال کې نښتې روانې وې چې په واشنگټن کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د ارمینیا او آذربایجان د لوړ پوړو سفارتکارانو ترمنځ ملاقاتونه وشول. د دغو ملاقاتونو مقصد له آذربایجان نه جلا شوې سیمې ناګورنو کراباغ په سر د نسلی ارمینیایي او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ د لسیزو راهیسې روانې شخړې باندې خبرې اترې کول وو. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر سیهون بیراموف او د ارمینیا بهرنو چارو وزیر زهراب نتسکانیان د امریکا بهرنو چارو وزارت ودانه کې له پمپیو سره جدا جدا ولیدل. د خبرو اترو وروسته د امریکا بهرنو چارو وزارت ویاندې مورګن اورټیګس په بیان کې ویل چې پمپیو د تشدد د ختمولو او د ولس د حفاظت په ضرورت زور راوړو. هغې وویل پمپیو په دې ضرورت هم ټینګار وکړ چې دواړه خواوې باید د یورپ د امنیت او همکارۍ سازمان او اس سی ای لاندې مذاکرات وکړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خپرونه.
د سلام پښتونخوا په پیل کې تاسو خبرونه واوریدل. اوس وخت را رسیدلې دی او څو رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو. په منځ کې څو سندرې هم تاسو ته اورو او خپل اوریدونکو سره هم د خبرو کوشش کوو چې څوک مو سره رابطه کول غواړي، معلومات را کول غواړي چې دایي په سیمو کې څه خبرونه دي، موږ ته زنګ وهلی شي. خو په سر کې خپل لومړی رپورټ ته تاسو پام راګرځو. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، پاکستان به د ناقانونو پیسو د سر نړیوالې ادارې یا اف ای ټی ایف په خړ لیست کې د سو میاشتو لپاره پاتې وي. دغه پاریس میشتې اداره پرون د خپلې درې ورځنۍ غونډې په پای کې د نتیجې ته رسیدلې چې د راتلونکي کال تر فروری پورې به پاکستان د ادارې په خړ لیست کې شامل وي او وخت یې ورته ورکړ چې تر هغه دې د دوی د اکشن پلان په پوره 28 نکاتو پوره عمل درآمد وکړي. پاکستان وایي د اکشن پلان پر 28 نقطو د پام وړ پرمختګ کړی دی او په باقي پاتې شپږو یې کار روان دی. تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی ایف د راتلونکي 2021 کال د فروری د میاشتې پورې پاکستان په خپل خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. پاریس میشتې ادارې اف ای ټی ایف پرون د اکتوبر په 28 د درې ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې 28 عملي کړي او پر شپږو یې جزوي عمل کړی چې له وجې ورته تر فروری میاشتې پورې مهلت ورکوي. دغه پاریس میشتې ادارې په بیان کې ویلي چې د اکشن پلان لپاره د ټولو مهلتونو وخت ختم شوی، نو ځکه اف ای ټی ایف له پاکستان نه پکلکه غوښتنه کوي چې د فروری پورې دې زر تر زره د اکشن پلان په ټولو نقطو عمل پوره کړي. د نړیوالې ادارې مشر مارکس پلیر په انټرنیټي بڼه یا په ورچوال لاره یوې خبري غونډې ته وویل چې کله پاکستان د اکشن پلان پر ټولو 28 نکاتو باندې عمل درآمد یقیني کړي، نو هله به یوه ډله د هغه هیواد دوره کوي چې مقصد به سمکني حقایق معلومول وي. نوموړي وویل چې پاکستان ته د شپږو نکاتو عملي کول ډیر مهم دي او حکومت باید د دې یقین دهاني ورکړي. اف ای ټی ایف د روان کال د فروری په 28 پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړی او تر هغې پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. خو د کورونا وایرس وبا له کبله د نړیوالې ادارې غونډه وځنډول شوه او داسې پاکستان ته شاوخوا 4 میاشتې نور وخت میلاو شو. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د یادې ادارې د سار په خړ لیست کې شامل دی. پاکستان په هڅه کې دی چې د ادارې ضروري نکاتو باندې په عمل کولو سره ځان په تور لیست کې لاچول کېدو وساتي. د نړیوالې ادارې د اعلان وروسته د صنعت وفاقي وزیر حماده زهر پرون د اکتوبر په 28 په ټویټر ولیکل چې پاکستان د اف ای ټی ایف اکشن پلان کې مؤثر پرمختګ کړی دی او هم دغه وجه ده چې یادې ادارې تسلیمه کړې چې پاکستان په تور لیست کې د اچولو په معامله غور نه کوي. د اف ای ٹی ایف تر اعلامیې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې وه چې اف ای ٹی ایف به د پاکستان اقدامات په نظر کې ساتلو سره مثبت جواب ورکړي. نوموړي وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې پر 28% عمل کړی او باقي شپږو کې یې پرمختګ روان دی. د سپتمبر په 14 د پاکستان پارلیمان ګډه غونډه کې د ناقانونو پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره د تړلې قانوني مسودو منظوري ورکړل شوه. اف ای ٹی ایف په 1999 کال کې جوړه شوې اداره ده چې 9 هیوادونه غړي دي او اوس مهال یې مشري چین کوي. اف ای ٹی ایف بینکونه او نړیوالې ادارې له دې منع کوي چې د دوی په خړ لیست کې شاملو هیوادونو ته قرضې نه ورکوي. دا هغه هیوادونه وي چې د ترهګرۍ د تمویل او د تورو پیسو سپینولو یا مینځلو په برخه کې یې د فعالیتونو کلکه څارنه کیږي. اف ای ٹی ایف د روان کال د فروری 28 په یو بیان کې ویلي چې پاکستان، البانیا، بهاماس، باربډوس، بوتسوانا، کمبوډیا، گانا، آئسلینڈ، جمیکا، موریشس، منګولیا، میامار، نیکاراګوا، پاناما، شام، یوګانډا، یمن او زیمبابوې په خړ لیست کې شامل هیوادونه دي. خو د اکتوبر په 23مه د ایف ای ټی ایف مشر وویل چې آیسلینډ او منګولیا له خړ لیسټه وستلي دي. د ایف ای ټی ایف په تور لیست کې یوازې دوه هیوادونه، شمالي کوریا او ایران، شامل دي. په همدې موضوع خبره کو. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. مخکې تاسو اوریدل چې د ناقانونو پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ټی ایف پریکړه کړې چې پاکستان به د راتلونکي 2021 کال تر فروری میاشتې پورې د ادارې په خړ لیست کې پاتې وي. زموږ همکار ګلیاس په اسلام آباد کې له اقتصاد پوه ډاکټر صمد سره مرکه کړې او په سر کې تر پوښتلي چې د ایف ای ټی ایف په خړ لیست کې د پاکستان پاتې کېدو او فروری میاشتې پورې د مهلت
مونگا آلریڈی یو اکنامکس چکم دے نو میلٹ ڈاؤن لکه زمون په ملک کې روان دے او که مونگ مانے خدای مکا کل سینکشنز ولا گئے دل نو بیا با چکم دے زمونگا دے ملک حالات چکم دے دیر زیاد خراب شی نو دے دین علاوہ ما تا غٹا بلا مسئلہ نخ کر جی تا مانے نور فردر چکم دے آ سینکشنز ولا گئی.
ڈاکٹر سمد صاحب په دې کې دا یو پوښتنه هم راپورته کیږي چې آیا که چېرې پاکستان د فروری میاشت پورې دغه شپږ نکات عملی نه کړل نو دوی به بیا مخکې دوی به څه پریکړه کوي؟ خو پاکستان دا وایي چې مونږ په د ایف ای ټی ایف چې کوم اکشن پلان دی په هغې باندې ښه پوره دا چې کوم دوی دو وایي چې مونږ پرې عمل کړی دی نو د پاکستان اقداماتو ته څنګه ګورئ تاسې؟
زه خو ورته ګورم چې کوم خاص کر چې کوم د منی لانډرنګ حوالې سره اقدامات دي که نه، نو په دې باندې دوی خپل پروګرس شروع کړی دی او سټیټ بینک چې کوم دی نو په هغې باندې هم کار روان دی. خو زما خپل اندازه دا ده کنه چې ګوره لکه یو شی هغه ویک وي نو سلولی اینډ ګریجولی ته چې کوم دی هغه سمای کنه، نو اقدامات شته خو چې کوم زما په خیال ریکوایرمنټ کو چې ایک دم څومره دی غواړي تاتې رای کې نو هغه شانتی نه، خو یو طرف ته یو پازیټیو ډایرکشن باندې دی روان دی ضرور.
پاکستان به اوس ډاکټر سمد صاحب پاکستان به اوس د دې شپږو نکاتو عملي کولو لپاره نور کوم داسې اقدامات دي چې هغه به پورته کوي؟
په دې شپږو باندې فردر چې کوم دی نو سټریکنس پکار دی. مثال کې طور پر چې په منی لانډرنګ لکه مونږ سره حواله باندې دا هونډای باندې دا یو ترانزیکشن شروع دی، یا سټیټ بینک چې کوم دی ریسنټلی یو د بار خلکو لپاره یو اکاونټ هم کولاو کړی دی، نو څومره چې کوم ترانسپیرنسي ده کنه دا روري نور راوستل پکار دی. څومره دا ترانسپیرنت چې ستا ترانزیکشن فلحال چې کوم دی هغه ترانسپیرنسي چې کوم ده هغه د انټرنیشنل څومره زموږ د ملکونه دي بهارو ممبران دي هغې په نظر کې دا لا دومره واضح نه ده، نو ترانسپیرنسي باندې کال کور پکار دي. او ما ته ښکاري چې دا به زموږ لپاره یو واحد مین لاره ده چې دا څو پورې نه شوی نو مونږ ته یو کلیئر پکچر چې کوم دی دا نه میلاویږي د ایف ای ټی ایف نه د وتو لپاره.
ډاکټر سمد صاحب یو آخري پوښتنه، په دې حالاتو کې او په دې موجوده حالاتو کې د دین راوتو لپاره معیشت ښه کولو لپاره پاکستان ته پکار څه دي؟ او بیا په ځانګړې توګه د ایف ای ټی ایف چې کوم د خړ لیست دی چې اوس د راتلونکي 2021 کال د فروری میاشت کې به بیا چې کوم مهلت ورکړل شوی دی نو پاکستان له کوم کوم داسې اقدامات دي چې پکار؟
زمونږ د بده مرغه مسله دا ده چې یو کنسیسټنټ اوسه پورې زمونږ د ایکسپورټ پالیسي ملک کې نشته، نو ټریډ زمونږ د ملک یو غټه مسله ده. بیا د ټریډ سره چې کوم دی تړلې بلا خبرې دي. مثال کې طور پر تا ته یو حواله درکړم، موږ ریسنټلی یو سټډي کړی ده پاکستان چې کوم افغانستان سره زمونږ ټریډ دی په چمن بارډر باندې دلته په تورخم بارډر باندې، نو دې ته ګولایس ته موږ بزنس کراسنګ پوینټس وایو. د دې کاسټ چې کوم دی کنه ټایم کاسټ او منی وایز کاسټ دا په ټول کیریک ریجن کې ایکسپټ افغانستان نه دا ټول نه هایسټ دی. مسله سره چې ځکه افغانستان ته یو کنټینر یو ټریډ لیږم نو ما باندې به کاسټ چې کوم دی ډېر زیات راځي. بیا چې ټیکنالوژي کنټینټ پکې نشته زموږ په ایکسپورټ کې، نو د دې وجې زموږ کمپټیشن چې کوم دی په دې ریجن کې لکه ایون انډیا سره زموږ کمپټیشن چې پروستو روان دی. زموږ لپاره چې کوم بنیادی د ترانسفرنسي اقدامات دي دغه شپږ نکات چې کوم دی فروری پورې دا لازمي دي. خو دې ته تاسو چې صرف د اکنامکس په انګل سره مو ګورئ، د تاسو لکه د پولیټیکل انګل سره هم ګورئ چې لکه مختلف دې حوالو سره په کوم پدې باندې خبره کېدی شي چې پولیټیکل کوم فیکټر دي چې هغه هم د کوم دی ایف ای ټی ایف مسله مسله جوړې دې شي ایون دو ک تلګ ډېر امپروومنت وو کې هم او زمونږ چې کوم ملکونو سره زمان دادا دارا چې ترکی ایران او ملایشیا او پاکستان له ووټ ورکړي درې ملکونو ووټ جی لازمی چې ته بلیک لیست لاړ نشي نو اوس نیم خبر چې سعودي ووټ ورکړي پاکستان لګر نه ورکړي دا ټول خبرې چې ډېر لازمی چې ستا د ملک سره فارن افیر چې کوم دی د منسټری تعلقات څنګه دي هغه جی هم ستا اف ایټ ایف ډیټرمن کوي نو دا خبره تم چې قتل غواړي یو پولیټیکل اینګل سره او اکنامیک خو جی بالکل لازمی دی
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د اقتصاد پو ډاکټر سمت سره مو تاسو خبرې اوریدلې چې د اف ای ټی ایف د روسته پریکړې پاړه زموږ له همکار ګلیا سره خبرې کولې
د مشال ریډیو د خالی د ورځې اونیز پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو
د کرشه پرغاړه
په دولسنیمو بجو
سندري جادوګری
په یوونیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دوونیمو بجو
پام کوه
په درینیمو بجو
د مشال رادیوی مجله
په سلورو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان وفاقي حکومت منلې چې په ملک کې په تیزی سره د ګیس او په ذخیره کې کمواله روان دي نو په ژمي کې به اوسیدونکو د ګیس له لوډ شیډنګ سره مخامخ وي د حکومت تر اعلان وروسته خلک وايي هر کال په ژمي کې د ګیس او د لوډ شیډنګ لامل ډېر ستونزې لري او سخت کال خو حکومت له وار لمخه خبرداري ورکړي چې د ګیس او لوډ شیډنګ به زیات وي نو پریشان دي چې په ژمي کې به دوی څه کوي پوهان وايي کو حکومت د اقتصاد د ښه کولو سره د خلکو ستونزې راکمول غواړي نو د ګیسو نوې ذخیرې لټولو لپاره به ورته نه یوازې غیر ملکی کمپنیانو ته اسانتیاوي برابرول وي بلکې د تیرو حکومتونو پالیسیانې به هم ورته پر ځای ساتل وي نور تفصیل د احمد الله په رپورټ کې اورو چې د عمر ایوب په غږ پیلېږي
آج سے دس سال پہلے ہماری آبادی جو تھی وہ تقریباً 15-16 crore کی تھی آج ہماری آبادی ہو گئی ہے تقریباً 21-22 crore پاپولیشن ڈینسٹی بڑھ گئی ہے اور اس کو کیٹر کرنے کے لیے سابقہ حکومتوں نے جو غفلت کا مطلب مظاہرہ کیا وہ بدقسمتی کے ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے
داد پاکستان د توانائی وفاقی وزیر عمر ایوب غگ دے چپ قومی اسمبلی کے دو اکتوبر پن السما دو اپوزیشن گن مسلم لیگ نون استاذ شیزا فاطمہ خواجہ تری پختنہ کڑی وا چی جمی کی با یو وار بیا خلق د گیس لوڈ شیڈنگ سره مخ کیگی نو گیس د کموالی وجوہات سے دی او حکومت سے منصوبہ بندی کڑی دا قومی اسمبلی تا وینا کی عمر ایوب امن اللہ چی ملک کے پتیزی سرا د گیس پ ذخیرو کے کموالے روان دے نو جمی کی با خلق د گیس زیات لوڈ شیڈنگ سره مخ وی نو موڑے وائی حکومت یہ اراده لري چې کورنی صارفینو ضرورت پوره کولو لپاره په راتلونکو میاشتو کې به ځنې صنعتي څانګو ته په کم مقدار کې ګیس ورکوي د دې ترڅنګ ال ان جی یا لیکوډ نیچرل ګیس درآمد کولو حواله سره هم منصوبه بندي کوي په پاکستان کې خلک هر کال په اوړي کې د بجلی او په ژمي کې د ګیس لوډ شیډنګ سره مخ کیږي چې پر ضد یې خلک وخت په وخت احتجاجي مظاهره هم کوي تحریک انصاف حکومت د گیس لوڈ شیڈنگ غټه وجہ د گیس کم پیداوار د نو ذخیرو نه لټول او تیرو حکومتونو لخوا په وخت د گیس معاہدے سرته نه رسول خایي د گیس لوڈ شیڈنگ له وجې ک یو خوا صنعتونه متاثر کیږي نو بل خوا کورنی صارفین ترې هم ډیر ځپلې کیږي د پیښور رابیه بیبی وای هر کال په جمی کې د گیس لوڈ شیڈنگ له وجې ډیرو مشکلاتو سره مخ وي او سخ کال خو حکومت د وسنه خبرداري ورکړو چې د گیس لوڈ شیڈنگ به زیات وي نو پریشان دي چې جمی کې به څه کوي
جمی کې هم دا مسلې دي دا سره زیاتی گیس سره چې گیس نه وي نو به اکثر خلکو ته پخلی کی ډیر لغوي بیا خو سر وختي خونه کېږي اخلی پخلی بیا خلک انتظار کوي چې ضرورسته به شي خو بیا وروسته هم د گیس لوډ شیډنګ زیات وي په سهار کې خلک د گیس انتظار کوي سهار کې خو بیخي گیس نه نو په دغې وجې مانې هم نه وخته شي د سکول ته او بل خوا سړي ډیوټۍ لري هغوی ته هم مشکل وي ځکه د کور ښځو ته هم مشکل وي په خولو کې بخاریا کې خو اور بلول ډېر سخت دي ځکه چې هغه خو پاخو کورونه دي خوشاکونه بسې نه وي
وزیر اعظم عمران خان د ستمبر په 9 په اسلام آباد کې یو سیمینار ته ویلي ول د ملک 20% آبادی ته پیپونو د لارې ګیس کورونو ته رسولې شوې ده او قریبا 23% خلک لیکوډ پټرولیم ګیس یا ال پی جی سلندر استعمالوي چې نرخ یې د کور لګې سات 4% زیات دی او پاتې 45 فیصد خلک لرګي، سکاره او داشان نور شیان کاروي. د اقتصادي چارو پوه او د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د معاشیات استاد ډاکټر انور شاه وای د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ له وجې د وړاندې څخه په کارخانو کې پیداوار کم شوی دی. که حکومت ملکی معیشت ښه کولو سره د خلکو ستونزې راکمول غواړي نو ګیس نوې ذخیرې لټولو کې به نه صرف غیر ملکی کمپنیانو لپاره ورته اسانتیاوې برابرول وي، بلکې تیرو حکومتونو پالیسیانې به هم ورته پر ځای ساتل وي.
Sorry, do for long-term planning and the working to the guy, international investor award, the exploration of the accomplishment of foreign investment. Again, I love the data from Fishwa Kichilaka, send it to the Qatar Sarah Kikandai and Mwaita Shura. But the end of one is the end of the year, Karun Oki, no, the Masale Han, Minchin there. So the data is the CIC party of the Masale Kikumatun, the Eval Tara, the policy and the Kasalishil, the Roti.
But that's a Halkichi opposition, the Olandi, the Hukumat, Perzad Muzahiri, Shuru. کړی دي او په دغه مظاهرو کې د آئین او قانون بالادستی ترڅنګ د ګرانۍ مسله هم په زور سره راپورته کړي. که په ژمي کې د ګیس لوډ شیډنګ له وجې اولس هم په مظاهرو لاس پورې کړو نو حکومت لپاره څه مشکلات جوړېدای شي؟ د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي
داسې لګي چې حکومت چې دی هغې لاس یاد کړی دی د ارزنه او په ځای د دې د شارټیج د کمولو لپاره چې دی پالیسي جوړه کړي هغې په ځای باندې دی لګیا دي خلکو ته د بد خبرونو ورته ورکوي چې ځان تیار وساتي. خلک آلریډي تنګ دی او د اپوزیشن چې کوم پارټیانې هغوی احتجاجي مظاهرې شروع کړې دي خو ورسره داسې قسمه د ګیس لوډ شیډنګ نه شي د بجلی مسلې شي او ګرانیانې هم ورسره شي نو دا به یا زما په خیال سره چې د حکومت د کنټرول نه به دا خبرې وشي او د دې باندې حکومت نقصان نه شي.
د قریش خټک په وینا تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو وروسته د چینیو اوړو، دوایانو، دالونو او یو شمیر نورو خوراکي شیانو په نرخونو کې اضافه شوې چې له وجې په خلکو کې غم او غصه زیاته شوې. خو د حکمران ګوند پارلماني استازي سالم احمد هم دا مني چې ګوند یې په واک کې راتللو وروسته په ګرانۍ کې زیاتوالی راغلی او په ژمي کې که د ګیس لوډ شیډنګ هم شروع شو نو حکومت کول به ورته ډېر ګران شي. په پاکستان کې د ګیس ذخیرې زیاتره په بلوچستان، سن او خیبر پختونخوا صوبو کې دي. د وزیر اعظم د پېټرولیم صلاحکار ندیم بابر په یوې تازه مرکه کې بی بی سی ته ویلي په ملک کې د قدرتي ګیس نوې ذخیرې که اونه لټولې شوې نو موجوده ذخیرې صرف د راتلونکو دول سنا تر څور لسکالو لپاره کار کولی شي.
د ګیسو د ممکنه لوډ شیډنګ په اړه تاسو د احمد الله رپورټ واورېدو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان روانونه په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د هیواد په کرنټ اکاونټ کې زیاتوالی راغلی او له دې سره دا هم معلومیږي چې دوی په اقتصادي لحاظ سره په سمه لاره روان دي. خو د اقتصادي چارو څېړونکي وایي پاکستان په روان کال کې د بهرنۍ کرنسۍ د کمی له وجې درآمدات کم کړي، په هیواد کې سرمایه کاري کمه شوې او بیروزګاري زیاته شوې ده، نو ځکه کرنټ اکاونټ کې پیسې هم زیاتې شوې دي او دا د یو هیواد اقتصادي پرمختګ نه بلکې د اقتصاد خراب صورتحال څرګندوي. دا چې د هیواد د کرنټ اکاونټ او پر دغې کې د زیاتو پیسو راتلو څه معنی ده، په دې اړه نور تفصیل له فرهند یاسد نه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر پر 20مه پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د هیواد کرنٹ اکاؤنٹ 3.1 ملیون ډالرو ته زیاتوالی سره د لومړی او دریم میاشتې مودې لپاره 2.92 ملیون ډالرو ته رسیدلې دي. د کرنٹ اکاؤنٹ مطلب د حکومت په بهرنۍ کرنسۍ کې ګټه او خرچې ترمنځ فرق ته وایي. د اقتصادي چارو څېړونکي اکرام هوتی د اکتوبر پر 20مه مشال رادیو ته وویل چې د هیواد کرنٹ اکاؤنٹ کې پیسې ځکه زیاتې شوې دي چې د هیواد درآمدات کم شوي دي. د کرنٹ اکاؤنٹ او پر دغه کې د موجوده زیاتوالي په اړه اکرام هوتی وایي
دا چې پاکستان ته د بهر نه ملک مال راځي امپورټس دی باندې فارن کرنسی استعمالیږي، لکه دا د فارن کرنسی نه بغیر نشي راځي. پاکستان نه چې کم مال بهر ته ځي هغه هم فارن کرنسی راوړي، لکه چې کم مال بهر نه پاکستان ته راځي هغه باندې فارن کرنسی د پاکستان خرچ کیږي. د دې په منځ کې فرق وي، زیات ملکونه دنیا کې داسې دي چې هغوی ایکسپورٹ باندھے جی کمے پیسے گٹی اگر کمی بھی اور امپورٹ باندھے جی کمے پیسے لگئی اگر زیادتی بھی لہٰذا دہاغی کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کے دے اگر نیگیٹو بھی دا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس دے دو یہ رالا سمرا فارن کرنسی ہو لالا سمرا تجارت باندھے یعنی امپورٹ ایکسپورٹ باندھے
وزیر اعظم عمران خان دا هم لیکلی چې د هیواد کرنٹ اکاؤنٹ یې تیر کال په همدې موده کې د 492 ملیونو ډالرو خساره سره مخ وو. که څه هم وزیر اعظم د کرنٹ اکاؤنٹ زیاتوالی یو لوی خوشخبری خوندلی، خو اکرام موتی وایي د کرنٹ اکاؤنٹ موجوده بیلنس په پاکستان کې د بیروزګاری زیاتوالی د هیواد درآمداتو او سرمایه کاری کموالی ښایي.
ایکچولی پاکستان کے پروڈکشن کم شو، امپلائمنٹ کم شو، انکم کم داغے پہ وجہ باندھی امپورٹ کم شو ابل ہیوی ڈیوٹیز چکمو لگولی حکومت داغے پہ وجہ ہم پاکستان تا امپورٹس کم شو دا یو نیگیٹو یو اشارہ دا اکانومی پارہ کے حکومت کے سر وہی دے پارہ کے حکومت خو عوام تا دا گور کول غواڑی پاور ور کول غواڑی چے بھائی دا زمونږ اکانومی خشو دا رہیتا زمونږ اکانومی ڈاؤن دا
بل خو د برامداتو په اړه وزیر اعظم عمران خان پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې د هیواد په برامداتو کې 9% زیاتوالی راغلی دی او د بهرنۍ کرنسۍ یا فارن ریمیټنسز په رسد کې 9% زیاتوالی شوی. دا چې فارن ریمیټنسز څه ته وایي او زیاتوالی د یو هیواد اقتصاد ته څه ګټه رسوي که نه په اړه یې د اسلام آباد په قادی اعظم پوهنتون کې د پاکستان د انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس یو استاد پروفیسر ډاکټر کریم خان د اکتوبر پر 23 مشال ریډیو ته وویل.
مطلب دار لگا ریشو میش کے جی کمبینوں لگا 100 ملین ڈالرز اور دیکھ 109 ملین ڈالرز تو آسان پختوں کے مطلب دار جی خلق دوبارہ کمی تیسی رالی گی نا لگا ریشی بھی کال دی میاشتے مقابلہ کے دی کال دام میاشتے کم دے 9% زیادہ رہا لگا مطلب دار جی لگا اضافہ بکشو میرا حلقو پیسی زیادہ رہی گی مطلب دار جی بور پیسی زیادہ رہا شی حکومت زیادہ ٹیکس ملاو شی حکومت پر فرق پر فراشی نا مطلب دار جی منگا دا خود ٹیکس ریوینیو دا جی کم پخواہ مخلق خرچ کی دا گنا جی نبارا جی کم مدن راشی دا جی تک زیادہ نظام ریوینیو زیادہ شی اور ریوینیو زیادہ شی حکومت سر جی کم دینو بجٹ سر جی واشی دا بطوامو بانے خرچ کرو دا پارا
دا اقتصادی چارو پوہان وائی پاکستان پروان کال کے سلور درآمدات کم کری چھ پکے پیٹرولیم مصنوعات خوردنی تیل خام مال اور دولست ضرورت سامانونا شامل دی بلخوا پاکستان روان کال کی وریجی چینی کپڑا سرمند لوبو شیان او گنڈور سامانونا برآمد کری دی
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی وسر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگے ولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے جی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پا کابل کے تھیم لگی
تاسو مشال ریڈیو ته وګه د اکتوبر په 23 یعنی نن هر کال د پولیو یا گزر نړیواله ورځ منځل کیږي. سخ کال د دې ورځې هدف یو ورځ یو کار د پولیو لمیان زوړل دي. پاکستان د افغانستان په ګډون د نړۍ یو له هغو دوو هیوادونو دی چې لا هم پولیو وایرس پکې شته. احمد شاه اعظمی په پېښور او کوټه کې له دوو داسې کسانو سره خبرې کړي چې په ماشوموالي کې ګزڼ وهلي خو هغوی پر دې مازوری سربیره په بېلابېلو څانګو کې د ولس خدمت ته ملا تړلې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
ډېر زیات مشکل وخت وي چې کله ماشوم رالویږي بلوغت ته راځي.
دا 2.5 افشان افریدی ده چې د 2.5 کلونو په عمر ګزڼ ووهل. هغې په شهید بېنظیر بوټو پوهنتون پېښور کې په مایکرو بایولوژي کې لوړې زده کړې کړې دي. نوموړی وایي په پاکستان کې د مازورانو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي له کبله به هغه وخت د نیمګړتیا احساس ورته کېده چې کله به په ښوونځي یا پوهنتون کې د زده کړو پر مهال دوم پوړ ته د درس ویلو لپاره نه سوای تللی او درس ورڅخه پاتې سو. د نوموړي په وینا همدې احساس د نور مازورانو خدمت ته وهڅول.
چې کله 2007 کې زه انرول شوم ګریجویشن کې نو ما ته به دا احساس کېدل چې یاره زمونږ هغه ملګري چې کوم ما سره په پرایمري ایجوکیشن کې وو ما سره یو قسم په یونیورسټي کې نشته یو زه جینی یم په یونیورسټي کې چې وت ډیسبلټی یم خو ټایم چې تیر شو بات کی نو دا پتہ لگے چې را ما ته کار کول دی خلکو د پاره چې دا کوم خلک چې تل موجود نه دي په دې ماده د پاره کار شروع کړو.
افشان پردی زیاتوی چې اوس د رضاکارانو یو ډله جوړه کړي او هغو ښځو ته نه یوازې ځانګړي بایسکلان ورکوي بلکې هغوی ته د کار او روزګار او هنر زده کولو مواقع هم برابروي چې معذوري لري. نوموړی وایي حکومت ورسره په دې کار کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې بلکې د ټولنیزو رسنیو له لارې خلک مرسته ورسره کوي. نوموړی زیاتوي چې د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې معذوران ډېر ځپل شوي او د هغوی د بیا بحالۍ لپاره ډېر کار ته اړتیا ده.
او مونږ هغه ته پر خپل ویلچیر سیستم ډیسټریبیوټ کړل. هغه مونږ دومره هغه کړ چې داسې خلکو چې کلونه کلونه شي د خپل کور نه بهر نه راوتي نو په هغه ورځ باندې هغه بهر راوتل هغه خپل دنیا په خپل مرزي وکتله.
افشان وایي چې په ژوند کې له ډیرو کړاوونو او ستونزو سره مخامخ شوی خو هر ځل یې په یو نوي هوډ سره د ژوند چارې پر مخ وړي دي.
زمونږ په هر ورځ را ماتيږي او په هر بل ورځ باندې دوباره ما به یو خپل نوې ارادي سره به راپسې چې نه دا کار کول دي. ځکه چې یو انسان چې کله ځان ته یو ټارګټ کړي چې به دا کار کول دي او به زیاته کول دي نو هغه پوره کولو لپاره په لارې کې ډېر څه راځي. ډېر څه رکاوټونه به راځي خو هغه رکاوټونو ته به کښېنې نه هغه به د لاره نه خوا کېږي. هغې لپاره ډېر زیات محنت پکار دی.
د کوټي 40 کلن ضیا خان هم په لارې کې پرتو خندونو ته نه دی کښېنستی. هغه د درو کلونو وو چې په ګوزان ناروغي اخته سو خو د وخت په تیریدو سره نوموړي نه یوازې په بلوچستان پوهنتون کې د ماسټري تر کچې زده کړې وکړې بلکې د مدني فعالیت تر چتر لاندې هم له بیلابیلو لارو د ولس خدمت ته ملاتړلې ده. ضیا خان د کووید 19 په نوم د نوي کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هم په بلوچستان کې کمپین پر مخ یووړ. د نوموړي کار او زیارت په کتو ملګرو ملتونو هغه ته جایزه هم ورکړې ده. نوموړي 9 کاله مخکې په ګوزان د اخته کېدو پیښه یادوي.
مسلم باغ کی بس یو شپه واده لتلوم چې واپسی راوړم د اثار بیا زما پښې لاسونه تر دملا پورې ټول په دانو روغي باندې اخته و او چې مور مسار په چوغو چې زوی مګه سشوري نه دغه نه کوي راپورته کږي نه خو خیر د چا سر نه خلاصېدی. بیا دا دغه اوس چا بل دا نظر دی چا بل دا لویه بیماري ده.
ضیا خان زیاتوي بیا چې څو کلونه پر تیر سول او ښوونځي او بهر ته تګ پیل کړ نو نورو ماشومانو به ملنډې ورباندې وهلې او د ده پیښې به یې کولې. نوموړی وایي دا تو کلونه وو چې د واکر یا پایروان په واسطه به یې تګ کاوه خو د نوموړي په وینا واکر یې نه خوښېده.
شروع ما کمره م بنده کله او دا واکر نه سیر تکشیر دی او کوشش م کوي چې زه دا واکر بغیر قدم واخم نو زه له دیواله سره ولاړ شوم نو دا قدم کوشش م وکړي نو زه غزار شوم نو بیا مالیا یو کوشش بلیا بل وکم نو دا رنګ بیا غزار شوم بیا ما بل کوشش نو وویست واره ما دا کوشش وکړي چې زه غزار شوم او په 300 واره باندې ما د ژوند اول قدم چې واخست دی او زما د پاره هغه د غوجي ډېر یادګار ورځ ده. یو خو زما اول قدم بل ما ته دا اسلم ملار شوه چې د کوششه بعد انسان هر څه کوی سي نو بیا ما په ګر ژوند کې بس دغه یو فارموله کښېږد چې خپل کوشش به درشي د پاره کوي.
ضیا زیاتوي چې ټولنه باید له معذورانو سره مثبت چلند وکړي ځکه د ده په وینا معذوره کسانو ته ټولنه د هغه د معذوري احساس ورکوي او په کمتر سترګو ورته ګوري. نوموړی وایي د ټولنې همدې چلند ته په کتو معذوره کس دا ډول د ژور خپګان او ذهني فشار په ناروغي هم اخته سي. ضیا خان وایي پر خپلې جسماني ناروغي سربېره د ټولنې او ولس خدمت ته ملاتړلې ده.
الله تعالی یو داسې توسله راکړه چې یا مازوري چې دا هغه جسماني نه ده مازوري چې دا هغه دماغي ده او د دې اولس د خدمت لپاره او ماته یو واجب خون ملاوږي چې زه غته په الفاظو کې نسم بیانولای. شاید که دا د اولس خدمت په لار زموږ لګیا نو زه به نن یو جسماني سره به زه اوس دماغي مې یو نه جوړي کې مبتلا سوی یم دغه پریشانۍ او دغه ستونزو له وجې زه به زه دماغي م ډېر خراب سوی وم.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام لشمیرو سره سم په 2019 کال کې 1340 ماشومان ګوزان وهلي ول خو د روان 2020 کال د اکتوبر تر 23 نیټې پورې په دې هیواد کې 9 ماشومان په دې وایرس سخت شوي چې 23 په بلوچستان 22 په خیبر پښتونخوا 22 په سند او 12 په پنجاب کې دي. پولیو وایرس په لومړي ځل په 1994 کال کې د امریکا په ویرمونټ ایالت کې څرګند شو چې هغه وخت 18 کسان مړه او 132 عمري معذوره کړل. د دې پیر سباندې شپېته کال وروسته په 1955 میلادي کال کې ډاکټر جانس سلک د ناروغي واکسین جوړ کړل او په 1960 کال کې بیا امریکا د خولې لخوا د ورکول کېدونکو واکسین اجازه ورکړه چې ډاکټر البرټ سیبین جوړ کړی ول. د پاکوالي لپاره کارکونکي سازمان روټري انټرنیشنل له دې کبله د اکتوبر 24مه د پولیو نړیواله ورځ نومولې چې د دې ناروغي لپاره لومړی واکسین جوړونکي ډاکټر جان سلک په همدې ورځ زیږیدلی و. پولیو وایرس د افغانستان او پاکستان پرته له ټول نړۍ ورک شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د لنډی کوتل اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د خپل تحصیل کې د سټیزن فسیلیټیشن سینټر یا د ځایي وګړو د اسانتیا مرکز جوړ کړی شي. دوی وایي مهمو شخصي اسناد او غیر سرکاري او غیر سرکاري موضوع راخستو لپاره د ځلې نورو تحصیلونو ته ورځي او ډیر مشکل سره مخ کیږي. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي د ایمرجنسی ریکوري پروجیکټ یا په بیړنۍ توګه د بیا بحالیا پروژې په نوم یې قبایلي ضلعو لپاره یو منصوبه باندې کار پیل کړی او سټیزن فسیلیټیشن سینټر هم د دغې پروژې برخه ده او لنډی کوتل په ګډون به یې ټولو قبایلي ضلعو ته هم غځوي. تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
د لنډی کوتل اوسیدونکي وایي دوی د سیټیزن فسیلیټیشن سنټر یا ځایي وګړو د اسانتیا مرکز نه محروم دي. دوی وایي په دې مرکز کې مهم اسناد جوړیږي او مختلفو سرکاري او غیر سرکاري ادارو لخوا پکې معاوضه ویشل کیږي، خو دوی د ضرورتونو پوره کولو لپاره بیا باډې تحصیل او پیښور ته ورځي او ډیر مشکل سره مخ کیږي. د لنډی کوتل یو فعال لطف الله شینواری مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې د دغه مرکز د پرانستې غوښتنه وکړه.
اوله ګیله دا چې دا په کار ده چې لنډی کوتل کې اول شروع شوی وای، ځکه چې لنډی کوتل د خیبر ایجنسۍ یو پایتخت ګڼلای کېږي، نو دلته خلکو هم ډېر زیات ضرورت دی. په دې کې چې په هغه کې د نادر شناختی کارډ ایشو کول دي او د ماشومانو چې کوم د سی آر سی فارم بی ورته وای دا ایشو کول دي، په دې کې چې کوم دی کنه د نېشنل بینک یو سہولت دی، پکې پاسپورټ سہولت هم پکې شته، احساس پروګرام چې کوم نه لاندې کومې 2000 روپۍ پر هډ چې کوم مستحق کسان دي هغه ته میلاوږي، دا پروګرام دی پکې، بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دی پکې. دین علاوه په دې کې برت سرټیفیکیټ، ډیت سرټیفیکیټ، میرج سرټیفیکیټ، ډیورس سرټیفیکیټ، نو دا داسې ډاکومنټس دي، دا داسې کاغذونه دي چې ډېر زیات ضرورت مونږ خلکو ته دی. او بلکې مونږ خو به داسې ورته وایو چې زمونږ دغه انضمام نه بعد دغه کاغذونو ته هر یو کس اړه لري، که هغه ماشوم دی، که هغه بوډا دی، که هغه ځوان دی، که هغه زنانه دی، که هغه نارینه دی، دغه کاغذونو ته چې کوم زمونږ ډېر زیات ضرورت دی.
د لنډی کوتل د ځوانانو اتحادیې مشر اسرار احمد وایي
زمونږ په علاقه کې د برت سرټیفیکیټ او داسې سرټیفیکیټ وغیرہ تیارېدو لپاره داسې دفتر نشته، نو خلک مجبورن باډې لا تک کا او زرونه روپۍ خرچې دغه باندې شي، زنانه او تک ډېر زیات تکلیف چې اله تک کا. زمونږ یو یو سرټیفیکیټ چې د زمونږ په علاقه کې خلک جوړي، نو شینمان دغه سې نور بازار تیرا دغه نه چکم خلک راځي او لنډی کوتل لا راشي، بیا هغه ځای نه باډې لا تک وکا، نو په غونډه ورځ هم په دغه کې ځای کوي او بیا الته چې لاړ شي ځینې داسې تصدیقونه تر غواړي چې تصدیقو لپاره بیا زموږ علاقې لراځي. نو دا مونږ مطالبه هم کړو چې مطلب دا دفتر د زموږ په علاقه باندې کولاو شي او داسې نه چې لږه مخکې یو ځل کولاو شو او بیا بیرته بند شو. مونږ مستقل طور باندې دا مطالبه کړو چې په مونږ په علاقه کې دا دفتر کولاو شي، ځکه چې خلکو ته د دفتر د وجه ډېر زیات تکلیفونه دي او دا چې دلته کولاو شي نو دلته به زموږ د خرچې هم دې سره کم شي.
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر محمد عمران سرمو په دې موضوع خبرې وشوې. نوموړي وویل چې موږ دې مرکز لپاره ودانی تیار کړې او ضرب پکې ځایي وګړو ته ټول سہولتونه ورکړل شي.
زمونږ سټیزن فیسیلیټیشن سنټر باندې کار روان دی، تقریبا آلموسټ کار چې دی پوره شوی دی، بلډینګ چې دی هغه ریفیر خپل ریفیر شو او ان شاء الله راځي کېدای شي چې په دې سورو جوړ دغه افتتاح لپاره ډیټ فکس شي. نو دلته کوم مخزر لنډی کوتل کې کوم زماده آفیس په خوا کې جګړه موږ بلډینګ تیار کړی دی.
د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي د ایمرجنسی ریکوري پروجیکټ یا په بیړنۍ توګه د بیا بحالې پروژې په نوم یې قبایلي ضلعو لپاره په یوه منصوبه باندې کار پیل کړی او سیټیزن فیسیلیټیشن سنټر یا ځایي وګړو ته د اسانتیا مرکزونه جوړول هم د دغه پروژې برخه ده او دا به د خیبر ضلع په ګډون ټولو قبایلي ضلعو ته غځوي چې هلته پکې ځایي وګړي خپل اسناد لکه د پیدایش آنلاین سرټیفیکیټ، نکاح نامه، پاسپورټ، ډومیسایل او نور مهم اسناد د یو چت لاندې جوړول شي او د صدای امن بېنظیر انکم سپورټ پروګرام پروگرام او احساس پروگرام لاندې ماویزی به هم دلته دیو چت لاندې خلکو ته ترلاسه کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ، او مونږ اوس په دې پروګرام کې په سر کې تاسو ته ویلو چې مونږ به خپل اوریدونکو سره خبرې کوو. دای نم تپوس کوو چې دای په سیمه کې څه خبرونه یې. نو یو اوریدونکو راسه د ټلیفون په لاین دی، ورته موقع ورکو. ستړی مشه ورته وایو. السلام علیکم.
مننه. سلام ته دی. وعلیکم السلام وایم خورجانې. تم ستړی مشه سال دې شه په خیر.
زه بالکل ټیک ټاک. تاسو څنګه ښه یا صحت مخه دی؟
او شکر دی الحمدللہ. ته څنګه یې پر خندا ست خورجانی؟ نه سوری بخښنه غواړم خورجانی، ستا نوم خو نو
نوم در نه هیر شو. زما نوم ملیحه امیر ساده دی.
امیرزاده خورجانی ته شای په خیر؟
بالکل ټیک ټاک رو را. تاسو خپل خیر ستاسو نوم څه دی
خورجان؟ زما نوم سکم دی خورجان. زه ستی همیشنه اوریدونکی هم دا ټیم عبیدالله ارمانی خبره کوم خورجان، د جنوبي پښتونخوا خانزۍ څخه یم.
ښه عبیدالله ارمانی رو راستړی مشه درته وایو. دا راتوې په سلام پښتونخوا کې تاسو ټلیفون کړی دی، څه خبر مراوړې دی د خپلې سیمې نه؟
بالکل قربان سم خورجانی، خبر خو نوم دا دی رشته هم بالکل دلته سکم دی خورجانی. څه یخنی جوړ شوی دا ټیم بالکل چې څوک ویني هغه زکام نه جوړي. دا میډیکل سٹور باندې بالکل ګسه زین کشنان مشمان واړه زړه ګټ نه جوړي. زکامونه ډېر زیات شوی دي. نو مینوال ته زه بیا هم وایم چې ته د احتیاط سره کار اخی. نو دا کرونا وایرس کوم دی هغه هم داسې ختم نه بولم، باج ملګری ختم بوله. ډېر احتیاط نه دی په کار چې سړی ډېر لږ احتیاط وکړي خورجانی. موسم ډېر یخ شوی دی، نو احتیاط
بالکل. حکومت هم په بیا بیا وایي چې کیسونه په بیا بیا په ذاتې دو دي. دا پنځمه ورځ ده چې دوی وي کیسونه زیات شوي دي. احتیاط لازمي دی، او حکومت دا وایي کو احتیاط نه شو نو بیا به ټول بند ته دوی د هغې باندې به غور کوي. نو بیا دوی وایي چې ښه ده چې تاسو ټول پام وکړئ. نو ښه خبره، تاسو ښه خبرې ته یادونه وکړه، مننه درنه کوو. یخنی څنګه ده؟ لکه زیاته ده که نه؟ لږه لږه شروع شوې ده.
نه خورجانې، دومره یخنی خو هم نسته. خو زما اوس هم د دې باد را روان دی، خو بیا هم لږه لږه یخنی شروع شوې ده. د ورځې وخت لږ زیات لمر، د شپې ډېر زیات یخ. په دا وجه مثال د خلکو طبي هم شروع شوږي، او زکامونه دا سره ډېر شوي دي. نو باید اول زه په خپل هغه څوک زما آواز اوري هغه د احتیاط سره کار واخلي. ماشومان اسکول ځي، ګرمې ګنجي، ګرم کورتونه، دا رقم لږ احتیاط وکړي.
مننه. او بالکل دا موسم چې بدلیږي دا لږ نازک وخي کنه. نو ډاکټران وایي چې دې کې خاص احتیاط وکړ دی. نو عبیدالله ارمانی روره، ډېره ډېره مننه چې تاسو موږ سره په پروګرام کې برخه واخسته.
قربان سم، الله دې عزت وکړه. ستوره مشه
مهربانه. مننه. کور مو ودان. او دا عبیدالله ارمانی چې د خپل سیمې نه را سره معلومات شریکول. کو تاسو هم موږ سره خبرې کول غواړئ، نو کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ. یو بل اوریدونکي دی ګورو چې څه خبر لري. اسلام علیکم جی.
وعلیکم السلام ملیحا نرزاده. سلام علیکم، خوشحاله اوسې.
ډیره مهرباني. تاسو د هم الله پاک خوشاله لري. نوم مسه د رور جان، او کوم ځای نه ټلیفون کړی دی، او څه خبر مراوړې دی؟
پیام نظام خیلې مله جنوبي پښتونخوا کنیسپلای او کمردین کاریز ته لای کنه.
اها، او ډیره مود پس رور جان، کل چرته وې تاسو؟
او بالکل، مشال رادیو ته کله کله کال کوو، خو تقریبا یو درې کال لیټ وم. بل ځای کې وم، اوس مې د یو میاشت کې بیا مشال رادیو ته کال شروع کړی دی. خو دا مصروف ډیر وي، د خبرو سندرو کې ټلیفون نه ملاوي دی وجه باندې کېدای شي مالګ نه وروي.
بالکل بالکل، ما ډیره موده پس تاسو غږ واورېدو، خوشاله شوم. نو یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم. او د کلاس فلان تاسو مونږ لپاره څه خبر راوړی دی؟
ډېر زیاته مننه. خبر خو د پولیو په اړه باندې مخکې تاسو راپور دی احمد شاه زمیم نشر سمه واردو. د پولیو په اړه باندې زه درته وایم چې د ګوزن ناروغي شته، او دلته بیخي ډېر زیاته ده. دلته تقریبا شاوخوا خلک زوینم څلور پنځه کسان اندر په یوه میاشت کې تقریبا د څلوېښت پنځوس کلو په عمر باندې د ګوزن ښکار شو، په ګوزن ناروغي اخته شو. نو دغه سر خپله ما خبرې کړي دي، او کوم د تاسې خبرې اعلان چې دي هغه په دې باندې دغه راپورټونه چې دي نه دي نشر کړي، نه یې جوړ. په دې اړه باندې کوم معلومات خلکو ته وړاندې کړي.
تاسو چې دا ذکر وکړو چې په یو میاش کې سلور نه پنځه خلک تاسو ولیدل چې ګزن وهلې دي او عمرونه د سلوېختو نه د پنځوسو په منځ کې دي، تاسو داسې وویل؟
بالکل، دغه عمرونه چې زیات داسې واړه ماشومان هم ستا درې څلور ماته معلوم چې هغه له دوه کلو راهیسې دا د ګزن ښکار شوي دي. نو دلته کیسونه بیخي ډېر زیات دي او د پولي ټیمونه چې دلته راځي هغه خو دلته خلک بعضې د پولي څاڅکي دي دا کترو سره مخالفت لري او دا نه ورکوي. هغه وایي چې په دې کې نور وایرسونه موجود دي پر ځای د دې چې د پولي د ګذر ناروغي له منځه یوسي، په دې کې نور داسې وایرسونه دي چې هغه د هغه ماشوم مستقبل ته ډېر تاوان رسوي. دوی دغه ادعا کوي،
دوی دغه اپروچ لري کنه. خو بیا ډاکټران او طبي ماهرین وایي چې دغه ګنګوسې غلطې دي او پکار ده چې د خپل ماشوم د ژوند او د مستقبل ژغورلو لپاره د مازورۍ نه د بچ کولو لپاره دوی وایي چې لازم خپلو بچو ته د پولیو ضد واکسین یا څاڅکي ورکړي. جی
ملیحا خور، کوم خلکو زه د باره کې خبرې کوم چې تاسې ولې د پولیو کترې د خپلو ماشومانو ته نه ورکوي، ځکه چې د ګذر یو داسې ناروغي ده چې یو ماشوم یا یو کس په دې باندې اخته شي نو هغه د ژوند چې د هغه ډېر خطر سره مخامخ وي، ټول عمر یې تباه وي. نو دوی وایي چې پر ځای دې چې دا د پولیو وایرس دغه کوم د ګذر نه ناروغي شته دا له منځه یوسي یا دا نه ولګېږي، پر ځای دې نور بیماری له دغو څاڅکو څخه پیښېږي. دوی دا خبره کوي. نو وله علم مو په دې اړه باندې نو څه معلومات نه لرو چې آیا په دې کې رښتیا ده چې وایرس شته چې د پولیو بغیر نور ماشومانو ته نور زیان رسوي.
بالکل، په دې باندې ارور جانا کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورې. په دې مونږ ډېر پروګرامونه کړی دي د طبي ماهرینو سره، ډاکټرانو سره خبرې هم کړی دي او لوی پروګرامونه رپورټونه هر سم پکړی دي. او په بیا بیا دوی د غوایي چې دغه خبرو ته پام نه کین، نو یو ښه خبره ته تاسو یادونه. جی جی،
تر ډیرو پورې دا راپورونه مارویدل دي او که تاسو په راډیو ورته نشر کړئ دا به ډېره ښه خبره در سو پر ولس اغاسي. او دوی دا خبره هم کوي چې ما خبرې ورسره کړې دي، دوی وایي چې دغه که یو اسلامي ملک جوړ کړی وي دا پولیس څاڅکي موږ به یې بالکل ورته ورکو، او که چیرې یو یهودي ملک جوړ کړی وي موږ یې نه ورکوو. دوی دا خبره هم کوي او د دې واقعي هم چې دا په اسلامي ملک نه دي جوړ شوي.
صحیح صحیح صحیح. بس تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، په دې باندې نور هم ستاسو وړاندیز دی چې رپورټونه وشي، نو په سر په سترګو او موږ بیا کوشش کوو چې هم په دې موضوع چې کومه تاسو یاد کړه په دې باندې رپورټونه جوړ کړو. او کو کولی شئ نو زمونږ تکنیکی همکارې ته خپل شمیره پریک دے، شمیره ورته پریک دے، نو په دې باندې کو بیا نور څه تفصیلی مونږ تاسو نه اخلو. صحیح شو؟ مننه، ډیره مننه. کور مو ودان او اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې تر سوچ خابل سوک خو را سره تر دې د منیشتن یو رپورت لرو. رپورت چې د کورونا وبا پاړه دی چې د دې خپرېدو مخنیوي په خاطر د حکومت لخوا د عملي شوی لاکډاون پر مهال ډېرو کسانو کاروبارونه او روزګارونه اغېزمن شول. له دغو حالاتو متاثره ځینو خلکو ځان ته د کار روزګار متبادلې لارې ولټولې، او که څه هم په وخت تېرېدو سره دغو خلکو خپلې پخوانۍ نوکرۍ او کاروبارونه بیا پیل کړي، خو هغه کارونه هم بند نه کړل چې د وبا په دوران یې شروع کړي. په دغو کې ځینو مسلکي کسانو ساروي اخیستي او ځینو بیا د استادې سره ریکشه چلولو ته هم غاړه ایښې ده. دوی وایي د دواړو کارونو ته اوس ځان له وخت باسي او په دغو کارونو خوشحاله دي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی اورو.
خبریال ګل حسین مومن د کور چیلې وستري او نږدې شار ته څراونې لبوتلې دي. ګل حسین مومن د دوه پاکستانی میډیا ادارو سره په تنخواه کار کاو، خو چې د مارچ په میاشت کې د کرونا لاکډاون ولګید نو د ریډیو او ټي وي چینل لخوا یې تنخواه بنده شوه. دراته په واتس اپ یو میسج وغوښت چې د خپل ټي وي مشر ته یې لیکلي چې د ده د میاشتې تنخواه ورته ورلیږی او کنه. نو مشر ورته په جواب کې لیکلي چې نه، ځکه د کرونا د لاکډاون له وجې په ټولو ضلعو کې د دوی د خبریالانو تنخواه بنده کړې ده.
لکه چې اته زره به راله ټي وي را کول لی او دغسې به پر رپورټ راله سی آر ایس ایس 1700 روپۍ لګاو داسې به بیا مونږ په اشتهاراتو کښې هم خپل اخبار دپاره آین سره هم زه کار کوم نو هغې کښې هم مونږ وتل نو دغه 22000 روپو پورې به مونږ خپل دغه ایستل خو کورونا چې راله نو بس سخت خراب کړلو نو بیا مې سوچ دا کوو چې یاره دا په دې خو کار نه کېږي نو مځانله مې دا چیلۍ پیدا کړلې دا ټولې اته سره چیلۍ دي نو د سهار شپږ نیمې اووه بجې را خلاص کړمه دغه 9 بجو پورې دې سره خپل ډیوټي کوم بیا دې نه ځمه خپل صحافتي اقدامات هم ترسره کوم بیا 3:30 بجې بیا دې له راځمه
د مئی په 19 د وزیر اعظم پاکستان لخوا ټویټ شوی و چې دوی د مستحق او بې روزګاره خلکو سره د احساس ایمرجنسی د پروګرام د لاندې امداد هم کوي او په دغه ورځ د پاکستانی سرکاري رسنۍ د ای پی پی د یو خبر تر مخه د مارچ د نیمایي نه تر د مئی در د نیمایي پورې 13 میلیونه خلک بې روزګاره شوي په دغه بې روزګاره شویو کې ډیرو خلکو بیا جاب سویچ او یا متبادل کارونه شروع کړل خو څومره خلکو جاب سویچنګ کړی دغه ډیټا نه خو د حکومتي ادارو سره شته او نه بیا د لیبر یونین او یا د بل چا سره
د دې صرف تاوان مرګ دی چې دا تانه مړ شي ساروی دوه ګنټې ټایم دی له سار ورکوم او یو نیمه ګنټه زه دې له مازیګر ورکوم خو اراده مې دا ده چې کله دا ډیر شي ان شاء الله نو دې له به زه یو کس خام خاصات بچی مې 15 دي سالور پکې سکول لزی دی وخت کې نو اوس مې موټر سایکل اغستې دي نو اوس په هغې باندې سار هغه بوز سکول ته په دویم ورځ د 100 روپو پټرول ورواچوم
سید محمد په یو غیر سرکاري سکول کې استاد دی د کرونا د لاکډاون په ورځو کې په کور شوی او د سکول تنخواه مکمل بنده شوی وه خو دی وایي چې همت مې ونه بایلو او د یو ملګري نه مې د هغه رکشا په ډرایورۍ ونیوله
نو بس که قسم مې نه دی هم قسم مې کو سرجي اوس هغه زما رزق په ما ته راځي نو بس قسم ورته ووایه په حلال روزۍ ګټلې کې شرم نشته چې ته اوس شرمېږې قرضه وړی کېږي بل ته لاس نیسې نو د هغې نه زه یم ښه خبره دا ده تا ته هر یو کار په مخه راځي چې په هغې کې څه برایي نه وي نو کولې په کار د شرم نه دی په کار
د پاکستان ورکر فیډریشن نیشنل کوارډینیټر شوکت علي انجم وایي چې دوی ډیر کوشش کړی چې د هغه تنانو چې متبادل روزګارونه شروع کړي ډیټا یې معلومه کړي خو لا هم نه دي توانېدلي البته داسې تنان ډیر رپورټ شوي چې نوې نوکرۍ یا مزدورۍ او یا یې بیا خپل روزګارونه شروع کړي دي
پاکستان ورکر فیډریشن سره یا حکومتي ادارې سره خو به عادت شمار نه وي خو دا په زرګونو لکونو جوړېږي لکه که تاسو د خیبر پښتونخوا خبره کوئ یا د ټول ملک خبره کوئ دا ډېر زیات ورکر چې دی نو په دې متاثره دي او هغه یې متبادل ځان له غریبانان دیاړي یا دنو بعض خلک زمیداری کوي بعض خلک سبزی منډو کې چې دنو ټیلی لګی د سبزی دا یو اهم جز دی چې راغې غریبانو خو ځان له روزګار ګوري
د احساس ایمرجنسی کیش یا امداد په پورټل یا چې یو څوک ورته د پیسو د مرستې لپاره درخواست ورکولی شي ورته د لاکډاون په 2 میاشتو کې د ای پی پی د خبر تر مخه 34 لکه خلکو درخواستونه ورکړي د وزیر اعظم د سماجي حفاظت او د غربت ختمولو پروګرام خصوصي مرستیالې ډاکټر سانیا نشتر د اکتوبر په 8 ویلي چې تر دې دمه دوی د احساس ایمرجنسی پروګرام د لاندې د 45 میلیونو خاندانونو نه زیات خلکو سره مرستې کړي خو دا یوازې د کورونا د لاکډاون نه دي بلکې دغه مرستې د دغه پروګرام د لاندې د تعلیم صحت لنګرخانو او نورو منصوبو په لړ کې هم شوي دي شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ موږ سره د سکایپ له لارې یو اوریدونکي دی لیاقت علي سیماب ورته ستړي مشوایو السلام علیکم جی
سلامونه احترامات مې ومنه ډېرې زیاتې پتمنی اغلی محترمه ملی حمیرزاده بیبي تاسو ته او تاسو تخنیکی ټیم او بمشمول ټول اوریدونکو ته زما سیماب لخوا ډېر سلامونه ډېره زیاته مننه مونږ کوم غوښتل مې چې یو خبر در سره شریک کړم
ضرور مونږ ولې والی
تیر ورځ دلته زم بټخیله چې کوم سرخار دی او ملکن ضلعه ده تحصیل بیا بټخیله دی نو تاسو ته معلومه ای چې را په ملک چې کوم دی نو ډېره زیاته ملاماتون کې ګرانی ده همدغه شان ته چې کوم دی نو مړسپان اقتصاد دی د هغې په خاطر باندې به داسې مونږ ووایو چې لکه وفاقي حکومت هم اکشن اخلي او داسې چې کوم د سارنو ادارې دي ریټونه چې کوم دی نو په ځای نه دي نرخونه لہذا د دغه په خاطر باندې دلته د بټخیلی په سرخار کې چې کوم تحصیل دی زموږ بټخیله په هغې کې په ظفر پارک کې ظفر پارک چې کوم لوبغالی د غټه ودانۍ ده د پارک په هغې کې چې کوم دی نو ویډیا بخورته نشم ویلې خو داسې چې کوم دی نو د افادیت یوټیلیټي چې کوم هغه سامانونه وي د عام روزه ضرورت سامانونه وي نو هغه سسته بازار چې کوم هغه ارزان بازار دی د هغې په نوم باندې پرانیسته شوې ده دغه بازار چې کوم دی په دې کې چې کوم څومره هم خوراکي توکي دي د هغې سره سره لکه دلته کې چې کوم پرون د هغې پرانیسته وشوله نن دا غي دوه مورز دا سټالونه الته کې لګیدلی باقاعده کوم نه نو حکومتي چې کوم دغه دی دا ټي ام ایز والدي یا سومره هم مطلب انتظامیه دا زمنګل تک کمشنر صاحب دی ریحان خټک صاحب دا غي په موجودګه کې چې کوم نه دغه پرانی ستوش والا ورته چې کوم نه سوهیل صاحب وو هغه چې کوم نه نو اسسټنٹ کمشنر او زمنګ تحصیل چې سومره هم انتظامیه دا غي په موجودګه کې دغه اوس والا زدا غختل غواړم دا خبره لګم مخکې به بوزم دا د کی پی ګورنمنت چې کوم نه نو دا غي تر په چې کوم نه یو قسم لا یو بینیفیشری غونته کې دا د عوام لپاره چې کوم نه سہولت ته نو زستا سو پلس اته سره د فورم دلارې چې کوم نه دا وینا کول غواړم چې دا په نورو ضلعو کې یا په نورو تحصیلونو کې که پرسته شروع شوي نه نو هلته کې هم داسې دا ارزان بازارونه شروع شي چې برای راست چې کوم نه یو قسم له خلکو ته دا غي فائدہ ملاويږي دویم دا چې یوازې دا نه چې په دې کې به مثال په تور سبزیانې ملاويږي یا د فروټ ملاويږي زدا غواړم د دې خبرې چې کوم نه هغه په خپل باندې هم پخلې کړې دي چې موږ به چې کوم نه په سیکوینس کې په داسې چې کوم نه په مطلب سټالونه لګو په هغه کې به لکه غوړی وي داسې چې کوم نه ورچی وي ایون غوخي وي چرګان وي چې څومره هم د ژوند سره تړلې چې کوم نه سیزونه دي او کم مطلب ډیر زیات ګران دي نو ان شاء الله کوشش بدای زموږ هغه وي چې را دا په ارزانه بیا باندې چې کوم نه ملاو شي بیا په هغه باندې باقاعده چې کوم نه غوزان خپل ټیم دی دا غي بچ کې ان بیلانس ساتي چې را د کوالټي او د کوانټټي چې کوم نه یو قسم لدوان هغه ساتل شي په نظر کې او وجه هم دای چې را په اوقات کپرس کا مطلب یو سیس ته سړی سرکاري نظر کوي نو چې کم سه کم یو قسم لپاره کې چې کوم نه غو ترانسپیرنسي او زبردام ویل غواړم چې زما دغه کپرس کا زما د تحصیل یا مثال په تور د تانې د چې کوم علاقه زمغا ال ته هم چې کوم نه د بازار لګیدل دي د روزمره په بنیاد باندې به کوم دي ته وړي چینی اوریجی داسې دالونه مختلف چې کوم د امروزه ژوند چې کوم ضرورتونه دی هغه ورته راځي نو ډیرو خلکو ته دا پته نه
دی
دا غواړم تاسو د لاري چې را لکه مطلب دا یو قسم لده سارونو چې کومې داری دی هغه دیم په پام کې وساتي او بیا موږ ته دا پکار دی اوس پرس کما ته پته ولګی دا پکار ما ته دا چې خپل ملګری یا مثال په تور ز گاونډیا خبر کما او دا اغه نه چې کوم یو قسم لده برای راست مستفید شي
بالکل لکه تلې سیما برو رډیر مننه ډیر خسته خبر تاسو را کو تاسو وی چې
ډیر
ډیر مننه
د قیمتي وخرا کول او غختل مې چې تاسو سره دا خبر شریک کما لکه تلې سیما آزاد خبريال مشال بټخیل
ډیر مننه او اوریدونکو لیاقت علی سیما برو رو چې په بټخیلا کې ظفر پارک ته او هغه لته چې دینو یو نوې سستا بازار چې دی هغه شروع شوه دی او پای کې د ژوند سہولت چې کم سامانونه دي د ضرورت هغه پکې پارزان خرسيږي او دوی وی چې خپل ملګری خبر کې دوی د حکومت دا ګام سایل دی وای چې نورو ضلعو نورو سیمو کې د هم دغه سستا بازارونه او غزول شي ځکه چې په ملک ګرانی ډیره زیاته ده او د عام ولس له وس نه بهر وتلې ده چې د ژوند روزمره شیان چې دي که خوراک وي یا نور شیان وي هغه ځان ته واخلي او د خپلې کورنۍ کفالت وکړي نو ډیر ښه خبر وو او په اخره کې د کرن خان سندره لرو او د مشال ریډیو خبرونه لا ختم شوي نه دي نور خبرونه هم جاری دي پای کې د ستاسو لپاره نوې ریپورټونه لرو خبرونه هم لرو نو هغه ته غوږ نیول مهیروه خود اوس لپاره دا سندره ورو
چنوان دیکھنا میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا چنوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوسه می نوا بیغم جوندو